درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي راډیو خبرونې پیل شوې. نن یک شنبه ده، د 1398 د ثور اتمه او د میلادي 2019 د اپریل 28مه. د ازادي راډیو د لومړۍ خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې مجله کې چې د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي، مشورتي لوی جرګې ته د تیاریو، امنیتي تدابیرو او نورو موضوعاتو تفصیل دراورو. لومړی د دې ساعت خبرونه. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې زلمی خلیلزاد پرون ولسمشر غنی ته د خپلو راتلونکو سفرونو په اړه معلومات ورکړل. دفاع وزارت وایي د سولې د مشورتي جرګې د امنیت لپاره یې ځانګړي تدابیر غوره کړي دي. او د روسیې دفاع وزارت وایي یو پوځي چارواکي د ناټو له یوه جنرال سره د نړیوال امنیت پر موضوعاتو خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت د بین الافغانی دیالوګ احیا له طالبانو سره د حکومت تر مشه لاندې د مخامخ خبرو د زمینه د برابرولو لپاره مهم وباله. د جمهوری ریاست په پرونی اعلامیه کې راغلی چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ماښام په ارګ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره وکتل. ښاغلی خلیلزاد په دې کتنه کې د سولې د پروسې په اړه د خپلو راتلونکو سفرونو پروګرامونو په اړه معلومات وړاندې کړل. دا کتنه په داسې حال کې وشوه چې په پام کې د سبا په کابل کې د سولې مشورتي لویه جرګه جوړه شي چې څلور ورځې به دوام وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د سولې د مشورتي لوی جرګې د امن لپاره ځانګړي پلانونه جوړ شوي دي. په پام کې ده شاوخوا 3000 کسان په مشورتي لوی جرګه کې چې سبا پیلېږي او څلور ورځې دوام کوي له وسلوالو طالبانو سره د سولې پر څرنګوالي خبرې وکړي. د امنیتي تدابیرو په اړه د دفاع وزارت ویان قیس منګل ازادي راډیو ته وویل
دفاعي او امنیتي ځواکونو مشترک پلان د امنیتي جوړ کړی ترڅو دا جرګه بدون د کوم امنیتي مشکل په بشپړ توګه سرته ورسیږي. په امنیتي پلان کې ټول امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د مسؤلیت ساحې سپارل شوي چې هر څوک به د خپل مسؤلیت ساحې نه په بشپړ توګه ساتنه کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم ویلي امنیتي او دفاعي ځواکونو په همغږي د خلکو او جرګې د امنیت لپاره تدابیر جدي کړي دي. افغان حکومت د دې لپاره چې دا جرګه په ښه ډول ترسره شي په کابل کې یو ونۍ عمومي رخصتي اعلان کړې ده. د بادغیس ولایت چارواکي وایي په بالامرغاب ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت عادي شوی دی. دفاع وزارت د شنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې وویل چې دا ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو تصفیه شوې ده. د بادغیس والي وایان جمشید شهابی پرون ازادي رادیو ته وویل په ولسوالۍ کې وضعیت د ډاډ وړ دی.
د بالامرغاب ولسوالۍ امنیت کاملا د ډاډ وړ دی. بادغیس والي ورسره لوړپوړي امنیتي او ملکی چارواکي هم دغه ولسوالۍ ته ورغلي وو. د دغه ولسوالۍ امنیه قومندان او ولسوالۍ رسمن خلکو ته معرفي کړه.
په بالا مرغاب کې تیره میاشت درنو جګړو راپورونه ورکړل شول چې افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ته د مرجوب لی اوشتو راپورونه هم ورکړل شوي وو. د دفاع وزارت مرستیال ډګر جنرال یاسین زیا او د کورنیو چارو وزارت لوی امنیتي معین خوشحال سعادت تیره جمعه دی ولسوالۍ ته تللي وو. د بغلان ولایت چارواکي وایي په پام کې د کابل ورغلی پلاوی د مظاهره چانو غوښتنې واوري. د جمعې له ورځې راهیسې د ولسي جرګې د یوه کاندید محبوب الله غفاري پلویانو مظاهره پیل کړې ده. دوی د کابل بغلان دوه لار د ترافیکو پر مخ بنده کړې ده. د بغلان د والي وایند محمود حقمل ازادي راډیو ته وویل له کابل یو پلاوی د موضوع د حل لپاره ورځي.
یو واری د حیات په بغلان ته یورسیږي خامخا د دې سره مرکه کیږي او په څنګ کې د دې سره کوم تفاهم چې اوس وطن تاسو په جریان کې دی.
د ولسي جرګې کاندید محبوب الله غفاري د درغلی په تور څه باندې یو میاشت مخکې په کابل کې ونیول شو او نوم یې د بغلان د بریالیو وکیلانو له نهایي لیست څخه ایستل شوی دی. د هغه پلویانو ازادي راډیو ته وویل چې د کابل بغلان لار به هغه وخت پرانیزي چې غفاري د جرګې په بریالیو کاندیدانو کې وشمیرل شي. دا خبرونه لازادی رادیو اوري. د روسیې دفاع وزارت وایي یو پوځي چارواکی د ناتو له یو جنرال سره د نړیوال امنیت پر موضوعاتو خبرې وکړې. دغه وزارت پرون موبایل د روسیې د وسلهوالو ځواکونو لوی درسیز جنرال والری ګیراسیموف په اروپا کې د ناتو د ګډو ځواکونو له لوی قمندان جنرال کورتیس ساکاپارو تیچ سره تلیفوني خبرې وکړې. د وزارت په حواله په دې مکالمه کې دواړو لورو د نړیوال امنیت پر موضوعاتو بحث وکړ. د روسیې د دفاع وزارت له لوري ویل شوي ګیراسیموف او ساکاپاروتی دغه راز د روسیې او ناټو د پوځي تعامل پر اوسني وضعیت هم په خپلو کې نظرونه تبادله کړل. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پر خپل فرانسوي سیال ایمانویل مکرون بیا انتقاد وکړ. دا په داسې حال کې ده چې فرانسې څو ورځې مخکې د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال د ارمنانو د ډله ییزې وژنې د درناوي لومړي ملي مراسم ترسره کړل. د فرانسې ولسمشر مکرون په فبروري میاشت کې پریکړه وکړه چې د هغې ډله ییزې وژنې د درناوي لپاره رسمي کلني مراسم جوړ کړي. په فرانسې کې تیره چهارشنبه د لومړي وار لپاره د ارمنانو د ډله ییزې وژنې د درناوي ملي مراسم جوړ شول. اردوغان چې تر دې مخکې هم د فرانسې لخوا په دې مناسبت د یاد ورځې په لمانځلو انتقاد کړی و ویلي چې مکرون باید په افریقا او نورو ځایونو کې د فرانسوي پوځیانو لخوا د جنایتونو د ادعاو ارزونه وکړي. تر دېرش زیاتو هیوادونو او ګڼ شمېر تاریخ پوهانو ویلي هغه وژنې چې په 1915 میلادي کال کې پیل شوې عامه وژنه وه. ګمان کېږي هغه وخت تر 1.5 میلیون زیات ارمنان وژل شوي دي. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اورئ. د آزادي رادیو خبرونې د سهار له 8 بجو د ماښام تر 10 بجو په منځنۍ څپه 12.5 نوي او په یو شمېر شهرونو کې په FM 100.5 څپه اورئ. سبا به کابل د مشورتي لوی جرګي کوربه وي.
ان شاء الله د دې سندې په ورځ جرګه به پیلېږي. د څلورو ورځو لپاره به دوام کوي.
د دې جرګې لپاره پر تیاریو او د یو شمېر سیاستوالو له لوري د هغې د بایکاټ کولو په اړه د جرګې له یوه تنظیمونکي سره خبرې کوو. په بغلان کې د یوه کاندید پلویانو لاره بنده کړې. د بغلان د والي ویان په دې اړه وایي
کوم غوښتنې چې د غلار کوونکي لري د بغلان د محلي ادارې د صلاحیت نه پورته دی.
په خاص کنر کې د روغتون لپاره نوې ودانۍ جوړه شوې.
زه ډېره خوشاله یم چې د نورو د دې طرفې ورکې زمري صاحب د تراغلې مخیره خوښه یم چې نوې تعمیرې مونږ جوړ کړو.
په فرانسه کې ژیړواس کټه اعتراض کوونکي بیا واټونو ته راوتلي. د نورو موضوعاتو ترڅنګ په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان موضوعاتو ته کتنه کوو. و بجې او 8 دقیقې شوې. زموږ غږ آزادي رادیو اوري. د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو کمیسون وایي د ځینو سیاستوالو لخوا د مشورتي لوی جرګې تحریم د دې جرګې پر مشروعیت اغېز نه لري. په پام کې د سرله سبا دوشنبه په مشورتي لوی جرګه کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې او پخلاینې پر څرنګوالي بحثونه پیل شي. ځینو سیاستوالو له دې جملې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، پخواني ولسمشر حامد کرزي او د ولسمشر انتخاب تو ځینو کاندیدانو دا جرګه بایکاټ کړې ده. د دې موضوع په اړه د صالح محمد صالح راپور واوري.
د سولې مشورتي لوی جرګه چې څلور ورځې دوام کوي سبا دوشنبه په کابل کې پیلېږي. د دې جرګې د جوړولو کمیسون وایي چې له ټولو ولایتونو به شاوخوا 3000 کسان په دې جرګه کې برخه واخلي چې 10% به ښځې وي. خو ځینو سیاستوالو له وړاندې ویلي چې په دې مشورتي لوی جرګه کې برخه نه اخلي. پخوانی ولسمشر حمید کرزی پرون په ویلامه کې ویلي چې په اوسنیو شرایطو کې د دې جرګې دایریدل لوی ملي اجماع ته د رسیدو لپاره ګټور نه ګڼي. حمید کرزی ویلي څنګه چې د دې جرګې په اړه په حکومت کې دننه د نظر توافق نسته، ځینې لوی سیاسي جریانونه، مخور، دینی عالمان، سیاسي او مدني فعالان د اهدافو په اړه اندېښنې لري. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او د جمهور ریاست د راتلونکو ټاکنو ځینو نورو کاندیدانو لکه محمد انیف اتمر هم دغه مشورتي جرګه تحریم کړې ده. پرون په کابل کې دوه نورو سیاسي خوځښتونو هم دغه لوی جرګه تحریم کړه او د دوی استازو تور ولګوه چې دا د حکومت لخوا د کمپاین یوه هڅه ده. خو د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون مرستیال ضیاءالحق مرخیل وایي چې دغه تحریمول د مشورتي لوی جرګې پر مشروعیت تاثیر نه لري.
د اساسي قانون جرګه نه ده، ځکه چې د اساسي قانون جرګه کې د ګډون کوونکو هغه کټګوري مشخص دي چې یو کټګوري ګډونونه کې نو په مشروعیت تاثیر کوي. دلته د مشروعیت خبردار دي هغه نمائندگان چې په نظر کې نیول شوی دي چې وی ګډونونه کې هلته په مشروعیت باندې تاثیر کوي. زه غواړم د افغانستان ولس ته اطمینان ورکم چې هغه غړي چې انتخاب شوی دي یو غړي هم د یو سیاست مدار په خاطر بایکاټ نه ده کړی. ټول افغانان په دې کې ګډون کوي، د ټولو پرګنو قومونو نمائندگان په دې کې ګډون کوي.
شغلی امرخیل وایي بیا هم له ځینو سیاستوالو سره چې لوی جرګې بایکاټ کړې ده خبري روانې دي. د سولې مشورتي لوی جرګې د جوړولو کمیسیون یې بغړي عبدالرشید ایوبی رسنوي ته ویلي ځینو کسانو دا جرګه په دې خاطر تحریم کړې چې دوی غوښتل دوی خپل کسان د جرګې غړیتوب ولري. د بیلابیلو سیاستوالو او پخوانیو یا اوسنیو چارواکو لخوا د مشورتي لوی جرګې تحریمول د ځینو څارونکو په باور جدي موضوع ده. د سیاسي مسایلو تحلیلګر محمد شفیق امین وایي دا موضوع شایي د جرګې پر مشروعیت تاثیر وکړي.
د سولې دغه مشورتي لویه جرګه به ډېر اغېزمنه نه وي. د دې جرګې سیاسي او حقوقي مشروعیت تر سوال لاندې دی. یو زیات شمېر سیاستوالو، ډلو، ګوندونو دغه جرګه تحریم کړې ده او د نه ګډون ګواښ یې پکې کړی دی. خو له دې لارې کېدای شي چې حکومت له ځان سره د ولس د یو برخې غږ ولري د سولې په موضوع کې.
رحیمان یازی چې پرون د پکتیا له سید کرم ولسوالۍ کابل ته رسېدلې تمه لري چې د سولې مشورتي لویه جرګه به لاسته راوړنه ولري.
ولسونه د مټولو ولایتونو څلور دي سو ولایتونو په ډیر لیوالتیا سره راغلي دي. موږ امیدوار یو چې دا جرګه به یو څه ناڅه مثبت لاسته راوړنه ولري.
په کابل کې د سولې مشورتي لویه جرګې لپاره چې د لوی جرګې په خیمه کې تر سره کیږي کلک امنیتي تدابیر نیول شوی او یو اونۍ په کابل کې رخصتي اعلان شوی ده. وروسته له هغې چې د وري حمل پر یو دیرشمه د قطر په پلازمینه دوحه کې بین الافغاني مذاکرې لغوه شوې، حکومت وویل چې تر دې وروسته ورته د سولې مشورتي لوی جرګه لومړیتوب لري. د سولې مشورتي لوی جرګه په داسې حال کې جوړیږي چې وسلولو طالبانو لا هم له افغان حکومت سره مخامخ مذاکرو ته چمتووالی نه دی ښودلی. بلخوا ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ماښام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د سولې پر موضوع خبرې وکړې. جمهوري ریاست په ویلامه کې ویلي چې دواړو لوریو یو وار بیا د بین الافغانی ډیالوګ پر احیا ټینګار وکړ او د ایله وسلولو طالبانو سره د مخامخ مذاکرو د پایل لپاره مهم وباله.
خو دا چې د سولې د مشورتي جرګې لپاره تیاری تر کومه حد پورې شوې ده او څومره کسان تر اوسه پورې کابل ته رسیدلي دي په دې موضوع اجمل تورمن د دې جرګې د جوړولو د کمیسیون له مرستیال ضیاءالحق امرخیل سره مرکه کړې. ښاغلی امرخیل د جرګې د تیاریو په اړه په سر کې داسې وویل:
مشورتي لوی جرګې ته ټول لازم تدابیر نیول شوي دي، لوجستیکي، تخنیکي او د اکثریت ولایاتو غړي خوشبختانه کابل ته رسیدلي دي او ان شاء الله د دوشنبه په ورځ کې نه هم د څور د جرګه به پیلېږي. د څلور ورځو لپاره به دوام کوي او په دې جرګه کې به څه کم درې زره افغانان ګډون کوي تر څو د افغانستان حکومت ته د سولې په مورد مشوره ورکړي.
نو څومره چې تمه ولا چې دومره کسان به ګډون کوي، آیا په هغه شمېر سره کسان راغلي دي؟ امرخیل صاحب،
خوشبختانه هغه چې پلان شوی ته همغه اندازه ګډون کوونکي راغلي دي او ګډون به کوي که خدای کول، او ټول لازم تدابیر نیول شي. پلان و چې په جرګه کې ډېر سلنه د خویندو ته ورکول شي او خوشبختانه ډېر سلنه تکمیل کړې ده. نو ان شاء الله جرګه به د هر لحاظ یو باکیفیته جرګه وي.
امر خیل صاحب، یو وروستۍ پوښتنه هغه ده چې د مرورو سره مې څه وکړل چې مرور ول چې جرګه یې تحریم کړې وه، هغوی سره خبرې چیرې ورسېدلې؟
د برګزارۍ د کمیسیون د غړو څخه یو کمیټه جوړه شوې وه چې د دې کمیټې دنده دا وه چې هغه تیری چې خفه دي، ناراضه دي یا همدارنګه په جرګه کې ګډون نه کوي د هغوی سره بحث وکړي. خوشبختانه د اکثریت سیاسیونو سره بحث کړی ده. موږ هیله من یاسو چې سیاسیون په دې جرګه کې ګډون وکړي تر څو د افغانانو هغه ارمان او همدارنګه د ټولو افغانانو کومه غوښتنه چې د هغه د سولې غوښتنه ده په دې مورد کې د افغانانو بلا ور وتړي، د افغانانو سره په ګډه باندې غږ بدرګه کړي. اما هیله من ډېره ده چې اکثره سیاسیون په دې جرګه کې ګډون کوي. بیا هم د غواړم چې واضح کړم، جرګه په دوو برخو ویشل شوې ده. یو برخه ګډون کوونکي دي، د جرګې غړي دي، د یولس نمائندگان دي، د ولسی جرګې غړي دي، د مشرانو جرګې، د ولایتي شورا چې دوی تصمیم نیونکي دي، دوی د رایې ورکولو حق لري. او بله برخه کې د ولسمشرۍ کاندیدان او همدارنګه وزیران، حکومتي چارواکي، د سفارتونو نمائندگان دي چې هغوی به په حیث د میلمنو ګډون کوي. یعنې د جرګې په افتتاحیه کې او اختتام کې هغه مهمه برخه چې هغه د ولس نمائندگان دي، هغوی موږ ته اطمینان راکړی ده، تر څو څه پورې چانه بایکاټ کړی ده، جرګه تحریم کړې ده، هغوی به ګډون کوي. او دا مهمه برخه ده، دوی به د افغانستان په سوله باندې بحث کوي، د افغانستان حکومت ته به مشوره ورکوي، او د افغانستان حکومت ته به هغه چارچوب او د حدودو په مورد باندې خپل نظر ورکوي.
د سولې د مشورتي لوی جرګې د جوړولو د کمیسیون مرستیال ضیاءالحق امرخیلو
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
و بچی او شپاړس دقیقې شوې. اوس به هم اجمل اندر ته وایي چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
برایډ بارت خبرونه د خپلې تازه ګڼې په یوې لیکنه کې ویلي، په افغانستان کې د امریکا د لګښتونو لویه برخه یا سری لګښتونه دي او یا یې په اړه هیڅ شمیرې نه ورکول کیږي. خبرونه د افغانستان په بیا رغونه کې د امریکا د مرستو د مفتش جان سوبکو له خولې وایي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې هغه پروګرام ناکام شوی چې غوښتلې د طالبانو نشه یي موادو او د دې موادو د لابراتوارونو پر ضد له هوایي ځواک کار واخلي. د خبرونه په وینا خپلواکو څېړنو کې دا د سرچینو ضایع کول بلل شوی. برایډ بارت خبرونه وړاندې لیکلي، د فبروري په میاشت کې چې د جان سوبکو ادارې په افغانستان کې د امریکا د دفاع وزارت لګښتونه روښانه کړل، د امریکا د ولسمشر ادارې په خاموشه توګه دغلته د نشه یي موادو پر ضد هوایي بریدونه ودرول، او دا هغه وخت چې له طالبانو سره د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره تماسونه هم پیل شوي وو. که څه هم د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د مفتش جان سوبکو د دفتر کارونه د امریکا د پخواني ولسمشر بارک اوباما د ادارې پر مهال پیل شوی و، خو د خبرونې په وینا دا تفتیش د ولسمشر ټرمپ د ادارې پر مهال نور هم پیاوړی شو. برایډ بارت وایي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د 132 میلیارد ډالرو مرستې لویه برخه د ملي اردو په تشکیل او د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو په تنخواګانو او نور لګښتونو لګول کیږي، خو د دې لګښتونو د کمیابۍ یا ناکامۍ لپاره هیڅ معیار وجود نه لري. د خبرونه زیاتوي له 2001 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د نشه یي موادو د مخنیوي لپاره هم د امریکایي مالیه ورکوونکو 9 میلیارد ډالر مصرف شوي، خو دا هیواد لا هم په نړۍ کې د نشه یي موادو لوی تولیدونکي هیواد دی. د ایرو ایشیا ریویو خبرونه په افغانستان کې د نجونو د تعلیم مسله څېړلې. خبرونه وایي د طالبانو د نظام لړنګیدو وروسته په ټولنیزو چارو کې د افغان ښځو د رول پیاوړي کول او د نجونو د تعلیم عامول لومړیتوب وګرځول شو، او اوس نږدې 12 وروسته د افغانستان د ښوونځیو د زده کوونکو په سلو کې 10 نجونې او په سلو کې 6 هلکان دي. په 2015 کال کې د افغانستان د پوهنې وزارت وویل چې له منځنیو ښوونځیو څخه د فارغو شوو نجونو شمیر چې په 2001 کې 10,000 و، په 2013 میلادي کال کې 26,000 ته ورسید، او په 2015 کال کې بیا اټکل کېده چې 320,000 نجونې به په افغانستان کې له منځنیو ښوونځیو فارغې شوې وي. خبرونه وایي له تاریخي پلوه افغانستان د ښځو د زده کړو او کار لپاره یو مناسب ځای نه دی. قومي دودونه، تر وخت مخکې ودونه، دا قوانینو ناسم تعبیر، پر لپسې جګړې او نامنۍ هغه دلایل دي چې لای هم په دې هیواد کې د نجونو د زده کړو او د ښځو د کار کولو مخه ډب کړې ده.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د بغلان ولایت چارواکي وایي له مظاهره چانو سره د تفاهم لپاره له کابل یو پلاوی ورغلی دی. له جمعې ورځې څخه د ولسی جرګې د یوه کاندید محبوب الله غفاري پلویانو مظاهره پیل کړې. مظاهره چانو د کابل بغلان لار د ترافیکو پر مخ بنده کړې ده. دوی غوښتنه لري چې د ولسی جرګې کاندید محبوب الله غفاري چې څباندې میاشت مخکې په کابل کې د درغلۍ په تور توقیف شوی، د جرګې په بریالیو غړیو کې وشمیرل شي. د بغلان د والی وین محمود حقمل صالح محمد صالح ته د پدې اړه په یوه مرکه کې وویل د مظاهره چانو ځینې غوښتنې ډېرې لوړې دي. د ښاغلي حقمل څرګندونې واورئ.
کومې غوښتنې چې د غلاري کوونکي لري، د بغلان د محلي ادارې د صلاحیت نه پورته دی. د بغلان
معاون چې و سرپرست دی د اړوندو اداراتو مسؤلینو سره دین کوونکو سره دوی څو ځلې ولیدل، خو د دوی هڅې نتیجه ورنه کړله. نو د هغه لپاره موږ دا ټولې غوښتنې د لاریون کوونکو دغه شیان موږ مرکز ته لیږلي دي، د بغلان او د شمال د لارې د خوشې کولو په هکله دوی د لاریون کوونکو سره وویني او تصمیم ونیسي.
بلې، اکمل صاحب، د دغو کسانو عمده غوښتنې څه دي چې تاسو له کابل سره شریکې کړې دي؟
اصلاً محبوب الله غفاری چې د پولیسي جرګه کې په تېر انتخابات کې البته د هم نومان وو، څو وخت مخکې البته تقریبا میاشتې مخکې غفاری په کابل کې د امنیتي او کشفي ارګانونو لخوا دی نیول شوی، او د پولیسو یا د اوس د امنیتي او کشفي ارګانونو په بند کې دی. د دوی غوښتنه اول خو دا دی چې د دې له کوم تاج شرط څخه نوموړی کس یا محبوب الله غفاری باید خوشې شي، او دوم غوښتنه د دوی دا ده چې د دوی رایې ته باید احترام وشي.
تاسو ویل چې مظاهره کوونکو لاره بنده کړې ده، د لارې بندېدو مسافرو ته، هغو کسانو ته چې سفرونه کوي پر دې لار باندې، هغوی ته کومې ستونزې پیدا کړې دي؟
چې بغلان ځانګړی او ستراتیژیک موقعیت لري، نو د شمال نحو ولایتونو ترافیک دغه مسافرین د همدې لارې څخه تېرېږي، نو د همدې کبله موږ دغه موضوع ته خورا موږ ارزښت لري. په همدې اړوند موږ خپل دغه حاکم کړي دي، او په څنګ کې د دې لارې د خوشې کولو لپاره مهموالي لپاره موږ د ټول شیان مرکز ته لیږلي دي. نو د مرکز څخه هم کوم شکر چې ولایت سره رسېدلی دا ښیي چې باصلاحیت هیئت راځي چې ترڅو د دوی سره د نږدې څخه وګوري او د دوی غوښتنې واوري او دوی خپله تصمیم ونیسي.
د بغلان د والي ویان محمود حقمل وو.
ازادي خبری مجله اوري.
د کونړ ولایت په خاص کونړ ولسوالۍ کې د روغتیایي مرکز لپاره نوی ودانۍ جوړه شوه. په دې سیمه کې د پخواني پاچا محمد ظاهر شاه په وخت کې یو کوچنی تعمیر جوړ شوی و چې د ناروغانو اوسنی شمېر ته په کتو ډېره کوچنۍ ودانۍ وه، او د ناروغانو ثواب یې نشوی ویلی. له کونړ د روح الله انوري راپور واوري.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال په خاص کونړ ولسوالۍ کې آزادی راډیو ته د نوي جوړ شوي تعمیر پاړه وویل.
دا کلینیک تقریبا په 10.2 میلیون افغانیو په ارزښت د یو کال په جریان کې کاري نن بشپړ شوی ده.
هغه وایي په یاد ودانۍ کې 22 خونی، درملتون، زیږنتون او نورې ګڼې اسانتیاوې موجودې دي. د روغتون مسؤول ډاکټر عبدالخالق مومند وایي پخوانی تعمیر زوړ او تنګ و چې ورسره ډاکټران او ناروغان ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوانو.
زمونږ پخوانی تعمیر چې ډېر سابقانه تعمیر و د ظاهر شاه په وخت کې جوړ شوی و، نور بیخي دروازې هم خرابې وي، پلاستر دیوالونه خراب شوي و، ډېره ستونزه و مونږ ته. باغې کې ځینې وخت کې مریضان در مونږ سره په بستر پراته و، د پاس نه به پې د پلاستر و دغه راوغورځېدل، رنګ روغان خراب شوی و، څڅېده ټول. نو نوې تعمیر به زمونږ انشاءالله د خدماتو د عصري خدماتو په سطح رسولو سره نوې تعمیر مونږ ته ډېر سهولتونه برابر کړي. چون مریضان ډېر شوي دي، پخوانی وخت نه دی، زمونږ پیړي د ورځې تقریبا 400-500 کسان زمونږ کلینیک کې د ورځې دلته معاینه کېږي.
د خاص کونړ اوسېدونکي د نوې ودانۍ په جوړېدو خوښ دي او وایي
الحمدلله زمونږ خاص کونړ کلینیک کې ډېرې حیثه تړاوې ماشومان ته کېږي هم مونږ ته کېږي، هم د دوا په خصوصو کې خوشحاله، هم د اخلاقو په برخه کې. زه ډېره خوشحاله یم، خدای دې نور هم د دې له طرفې ورکړي. زه مریض صاحب دلته راغلی یم، خو زه ډېره خوشحاله یم، ډېره خوښه یم چې نوې تعمیر یې مونږ ته جوړ کړو.
په کونړ کې اوس مهال د مرکزی روغتون په ګډون 8 روغتیایي مرکزونه موجود دي چې یو شمیر ته یې نوي ودانۍ جوړې شوې، خو اوس هم د سدآباد مرکزی روغتون په شمول زیات کلینیکونه یې مجهز ودانۍ نه لري، او په وجه ناروغان او ډاکټران ستونزو سره مخ دي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په فرانسه کې د ژیړ واسکټو په نوم اعتراض کوونکو یو وار بیا د ولسمشر ایمانوئل مکرون پر پالیسیو انتقاد وکړ. دوی وایي د فرانسې حکومت ورسره تشې ژمنې کړې دي. تفصیل سالم محمد صالح وړاندې کوي.
په فرانسه کې پرون شنبه هم د ژیړ واسکټو په نوم په سلګونو اعتراض کوونکي لارو کوڅو ته راووتل. شاوخوا 5 میاشتې کېږي چې دوی د ولسمشر ایمانوئل مکرون له حکومت څخه ناراضه دي. مکرون چې دوه کاله مخکې واک ته رسېدلی د ژیړ واسکټو د غورځنګ له سخت فشار سره مخامخ دی. ولسمشر مکرون د پنجشنبې په ورځ د اعتراض کوونکو د غوسې د کمېدو لپاره د ځینو اقداماتو خبر ورکړ چې په هغو کې د مالیې کمېدل، د تقاعد په امتیازاتو کې بدلون او نورې ټول پوښتنې شاملې دي. خو له دې ژمنو او اقداماتو سره سره ژیړ واسکټ اعتراض کوونکي دا هر څه تشې ژمنې او ناکافي اقدامات ګڼي. څلور پنځوس کلن هوبرت شارلی یو له دغو اعتراض کوونکو دی. فکر کوم اعلامیې کافي نه دي، دا هغه څه نه دي چې موږ یې غوښتنه ورڅخه درلوده. هغه ویلي چې د فرانسې خلک یې درک کړي. واقعا نه پوهېږم چې څنګه یې دا خلک درک کړي دي. د ژیړ واسکټو اعتراض د 2013 نه دی کال په نومبر میاشت کې پیل سو. دوی په پیل کې پر تیلو د مالیې پر لوړېدو اعتراض درلود، خو دغه اعتراضونه او مظاهرې وروسته پراخې شوې. راپورونه وایي چې د نومبر میاشتې پر 18 د مظاهرو په لومړۍ ورځ تر 280,000 زیاتو کسانو پکې ګډون کړی و، خو اوس په فرانسه کې په دغو مظاهرو کې د خلکو د ګډون اندازه کمه شوې ده.
د همدغه خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټی کې د افغانستان حکومت د بین الافغانی دیالوګ احیال طالبانو سره د حکومت تر مشرۍ لاندې د مخامخ خبرو د زمینې د برابرولو لپاره مهم وباله. د افغانستان دفاع وزارت وایي د سولې د مشورتي لوی جرګې د امن لپاره ځانګړي پلانونه جوړ شوي دي. د بادغیس ولایت چارواکي وایي په بالامرغاب ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت عادي شوی دی. د بغلان ولایت چارواکي وایي په پام کې د کابل ورغلی پلاوی د مظاهره چانو غوښتنې واوري. د روسیې دفاع وزارت وایي پوځي چارواکي د ناټو له یو جنرال سره د نړیوال امنیت پر موضوعاتو خبري کړي دي. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پر خپل فرانسوي سیال ایمانوئل مکرون بیا انتقاد وکاوه.
دا ژوند رنگونه
کوم شین کور کې لري کوم کار اخلي
ولا مو خوشرتي خبرې دغه پخوانی شین نن لرو د مو ګرنستا او نوري واج دی پوزینې کو
خټین مثلا شین کار
وا زر متي کې بس نازک شه زر متي کې د بنګړو بار ده
نه اخلي
نه ولا اس نه اخلو
خچ کې لري
یو شی اخلو چې اتریت کې مو کې یره مو زګ وایو زګ ورته وایو شمولیت کې مو کې یو ته مو زګ وایو دا اخلو او یو بل اخلو منګي کوم اوسو کې چې شل کنه او بیا کې دا یو ډوړه شی اخلو پوزې نو راځي کته کې کې خوري او کاسه مساله دا شی مونږ نه زړی مزړی دا شی مونږ نه اوس ها متي کې نازک دي متي کې بل رواج نه اوس اوس د مسالې دي دا نکلي دي دا رواج دي اوس
تل دي بنگړې بار ده
و دي بنگړې بار سر متي کې نو زړ متي کې کنه هغه اوس هغه نازک شته کوګه دا زړ کوچګات
وخت دا کوچګات وخت چا ته مونږ غزول کنه هغه به یو قسم کاسې وي د کوچټو وخت هغه به یو قسم کاسې وي د لرګي کاسې به وي چمچې به مل درګي و اگر بده چارماغ لغنا جوړه دل کاسنه نه دیکو بیا موږ کړتس لول اگر کاسا اوس په بزرو کې پیدا کیږي څور زرمه پیدا کیږي اگر اوس په یو ځای کې جوړی کی بدخشان کې جوړی کی مخه ودی جلس کې جوړه دل اوس هغه شنه نستا شنه سابقه شنه استار اوس ورګ دی چمچې باندې لرګي وا دا کړو بس لول هغه باندې لرګي وا سب کس لول به اگر بل ځای قوا بل قانون درلوته
اوس دي خټو دي
اوس دي خټو دا خوري نه دي خوري کې کاغذ دوی کنه کړتس دوی کنه
اوس ټول خوري دي
اوس خوري دی هو زرده کاسه و بخینه ماته دلا دا خو چې ماشوم په باندې وي بس ماته کی
دا هم ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم داتا سواتل شمیرې لاري مو راسته ولیدیم. هیواد اجمل پکتیا څخه لیکي وای پخوانی هم ولسمشر حامد کرزی مخکې د جرګې د جوړېدو خبرې کولې، اوس یې بایکاټ وکړ. ټول ستونزې کرزی جوړې کړې دي. البته د اراده نظام الدین وبښئ نظام الله صافي له کونړ لیکي وای څوک چې د سولې د مشورتي لوی جرګې مخالف وي هغه خپله د سولې مخالف دی. بل اوریدونکی سید خان سیلاب له هلمند لیکلی دي چې زه حیران یم چې شاغلی عبدالله او شاغلی کرزی ولی د مشورتي لوی جرګې مخالفت کړی دی. محمد حسن قلمیار امیری د تخار ولایت له اشکمش ولسوالۍ څخه لیکلی دي وای مشورتي جرګه باید اصول ته جدي پاملرنه وکړي. دفتانی د مشورتي لوی جرګې لیکلی دي چې د مشورتي لوی جرګې غړي باید په صادقانه ډول د افغانانو د سولې غوښتنې حکومت ته وړاندې کړي او حکومت باید عمل پرې وکړي. جاوید له کندهار لیکي د سولې لومړی شرط اوربند دی چې اوربند نه وي سوله ممکنه نه ده. صدیق الله نورزی ل بکوا څخه لیکلي د ثور اتمه هغه تور ورځ ده چې زموږ اردو او ټول تاریخ یې را خراب کړ. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي کومه کودتا چې د ثور په اومه تر سره شو یوه لویه فاجعه وه او تر اوسه دا جنگ روان دی. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. د اتو بجو په خبرونه کې په د خبری مطالبه ترڅنګ دوه اونیس پروګرامونه هم لرو، خو اوس بل خبری مجله هم لرو. د خبری مجله سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
سرور صاحب عزیز تشکر.